ستاسی پیغام ستاسی نظر
د شپې نه بجیش نه نیمې بجیش شوې د برخه کې د سپورت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام مه هیروي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته جرمنی استرالیا کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې دغو څلورو هېوادونو ترتیب کړي طالبان رسما مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ایران امنیتي چارواکي وایي د تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان مېرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبري اژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قوله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه وکړه او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پېښې په تړاو دوه افغان مېرمنې هم نیول شوې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبې پنځم ورځ ده. د کرمې ایجنسۍ یو سیمه ییز چارواکي د خپل نومونو ښودلو په شرط فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ یوه سنی او بله شیعه ده پنځه اویا کسان ټپیان شوي دي. پاکستاني چارواکو نن چهارشنبه هغه نرسر له رسنیو سره مخامخ کړه چې د یو ځانمرګ برید د هڅې په تور نیول شوی دی. اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د عدلي بلوچ په نوم دغې نرسې رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یو دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارله. هغې منله چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیس لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغې نرسې نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړي دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یو کې تل ابیب په نخښه شوی دی. له دغه بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د پسلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کرکټ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د پاراګوای په ګټه روانه ده. پاراګوای لوبه درې ګولونه ووهل او د افغانستان ټیم یوازې یو ګول پاراګوای لوبه وګټل او په دې سره د دې لوبلړۍ د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه او افغانستان هم له دغه سیالۍ ووت.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه ته ستړي مشي ز بختيار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ 2-1 وګټل. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي. د افغانستان دوو لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تک کړی دی. د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوي لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. ملتیا مو وکړئ. پیلی د افغانستان او سویلی افریقا د ترسره شوې لوبلړۍ څخه کو. یا د لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وي افغانستان 2-1 په مقابل کې وګټلې. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبه بیا سویلی افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 100 منډو هدف ټاکلی و چې سویلی افریقا په درې دیرشم اوور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. رحمان الله ګربز یوازنی افغان لوبغاړی و چې نه اتیا منډې وکړې. ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې الله محمد غزنفر یو دیرش چټکې منډې کړې وې. د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګی دی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټبس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله. د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی، علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځېدل. په لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي و چې عبدالملک، فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان، فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړو. په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله. د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. هغه د یوازیني افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې یو سل څلور نوي منډې جوړې کړې. د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمدزی را سره غږېدلی. مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس هم د فوټسال نړیوال جام ته ورګرځو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي. دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د چهارشنبې په ورځ ماښام اووه نیمې بجې پیل شي. افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله خو د ښه نت رن ریټ پر اساس لسی ګروپ څخه د درېیمې لوبډلې په توګه د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته ووته. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو له دې وروسته به د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي او که سیالي وبایلله نو له مخکې تګ به پاتې کیږي. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالي د روانې سپتمبر میاشتې په څلېرشتمه نیټه پیل شوې دي چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ و چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ و چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15 خپل سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فائنل یا تو غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تګ کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړې او لوبغاړي وسوځول، اته درجې مخکې تګ کړی او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې یو سل څلور نوې منډې کړې دي چې د یوې سلیزي او یوې نیمې سلیزي پر مټ لس درجې مخکې تګ کړی دی او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې اتم مقام ته رسیدلی دی. د ولده چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي ابراهیم زدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم زدران د لندن په روغتون کې د خپل پښې د خنګري عملیات ترسره کړی دي چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د لسو نیو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم زدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپي شوی و چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې دی. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدل چې بل افغان لوبغاړی مجیب رحمان چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی، هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب رحمان د ښي لاس د ګوتو ترمنځ ټپونه دي چې له تیر یو کال راهیسې د لدې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب رحمان درملنې په بیلابیلو هیوادونو کې شوې دي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیئنز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په دویمې میاشت کې به ترسره شي په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 48 ده. دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په دوه سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، یوه یې بایللې ده چې 40 نمرې لري، او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې بلې بایللې چې 23 نمرې لري، او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکخ توپ وهونکی حزب الله درانه دی. هغه په څلورو پاړیو کې 214 منډې کړې دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکخ توپ وهونکی بیا ارشد الدین صافی دی چا چې په څلورو سیالیو کې 144 منډې کړې دي او 43 ایوریج لري. ارشد الدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري چا چې په دوه پاڼیو کې 103 منډې کړې دي، هغه 1.1 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخستونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسه توپ اچونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. نزیع الرحمن شریفي بیا په دریم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشد الدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاء الرحمن او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې 15 لوبغاړي په یوه پاڼۍ کې سوځولي دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام لري او پیلوبه به د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاش کې د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو قربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په درېیم نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په دوه گروپونو سره ویشل شوی دی. په الف گروپ کې استرالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوی. په بی گروپ کې بیا سویلي افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه والی دي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویمه سیالۍ کې له سریلانکا سره، دغه راز ساوت افریقا دریمه سیالي له ویسټ انډیز سره، هندوستان څلورمه لوبه له نیوزیلند سره، استرالیا پنځمه لوبه له سریلانکا سره، بنگلاديش شپږمه لوبه له انګلستان سره، هندوستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږمه نیټه سیالي ترسره کوي. دغه راز ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتمه سیالي ترسره کړي، انګلستان به نهمه سیالي له سویل افریقا سره وکړي، آسترالیا به لسمه لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویلي افریقا او سکاټلند ترمنځ یو لسمه سیالي ترسره کیږي، هندوستان له سریلانکا سره دولسمه لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره دیارلسمه لوبه لوبي، آسترالیا او پاکستان څوارلسمه سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا پنځلسمه سیالي کوي، بنگلاديش او ساوت افریقا شپاړسمه لوبه لوبي، انګلستان له سکاټلند سره ولسمه لوبه ترسره کوي، هندوستان به له آسترالیا سره اتلسمه لوبه وکړي، پاکستان به له نیوزیلند سره نولسمه، او شلمه سیالي به د ګروپي پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړۍ نیټه ولسم د اکتوبر او دویمه نیټه اتلسم د اکتوبر چې یو لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بل به د شارجه په لوبغالي کې وي. دا ولودا چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ولیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وار دی. په دې ونه کې مو ځانګړي مرکې د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوبلړۍ کړي ده. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واوري.
احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیله می اومنه. بالکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سید ورکاپ او د شاکپ نه را روانه ده، او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده، او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هر لوبډلې ته ماتې ورکولای شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجه کې وو، او د شارجه کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټکاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجه کې د شارجه غونټه پچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي، هغه یو اړخو خو میچونه ګټلې سیدا یو دسې اړخو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي، او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډیره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک و؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د فضلک فاروقي څومره ستاینه وکړو. کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول، او د هغه اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجه غونټې په پیچونو باندې په درې اړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایل وړ ده چې څومره پرې وغږېږو. کلاکمه ده الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د ایگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو، او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځمه ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست توپوهنه کړې ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت مرزي تر اعظم است، یو ګاډ ګفټډ آل راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړې ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې دی خپل ټیم کې ادا کوي، د یو مکمل را راونډر په صفت باندې دی. او اسانه نه ده چې ته د بیټنګ برخه کې هم پرځلېږي، او د بالینګ برخه کې هم پرځلېږي، او د فیلډنګ برخه دې بیا له ټول ټیم نه پیاوړې وي. نو د دې باندې عظمت عمرزي ته موږ باید ډېر ستاینې وکړو، ډېرې تشویق کړو، او که څومره صفت یې وکړو کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پر یاز حسن او مالک کې څوک د دې تش ډکولو حقدار دی، او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې دا ځانته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې هیڅ شک نشته. څوک چې تر ملي ټیم را رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي. خو دلته یو بل برخه دا چې په هغه باندې باید وغږیږو، چې هغه اعتماد، هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي، یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوي لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو که یو څه میچونه دوی ته ورکول شي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي، نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي، او ریاض حسن واقعي چې ډېر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډېرې حوصلې خاوند ده، نو دواړه مختلف استعدادونه لري. دواړه چې دي زبردست لوبغاړي دي، او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګوربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي، دا مثبت ټکی دی که نه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربز پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکي مهارتونه، تخنیکي مهارتونه او فزیکی مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته پکار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو، دا په خپله باندې یو ډېر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دغه یو شی چې په ګوربز کې تر ډېرو وخته پورې لیدل کیږي، چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټنګ په برخه کې ډېر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډېر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډېرې چیغې وهل او ډېر زیات فوکس کول او ډېر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټنګ کې ذهني ستړی کې بیټنګ ته. کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډېره زیات لاست کې، بیا سده په بیټنګ کې ډېر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخو باندې به دته کار کول پکاري کولی شي. خو دا یو هغه ځای ده چې دا مطلق د موږ په ذهن پورې تعلق لري، چې موږ د بیټنګ دپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولی شو چې بیټنګ پېښه وکړو. دغه ځای کې پکار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی، دا لوبلړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي، د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړې.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډېر اغېزمن دي په نوي بال باندې، لکه څنګه چې مجیب اغېزمن ده، همداسې علامه محمد غزنفر هم اغېزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د ده په روزنه کې ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې، له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې ده ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې، بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمریناتو هم ډېر محنت کړی، د په بیټنګ باندې، د په فیلډنګ باندې، د ده په ذهني آیډیاو باندې، د ده په هغه مورال، او ده ته چې څومره قسم دي، یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچنګ کېدای سو، هغه مونږ نه ده سپمولی، او نن چې دا هغه افغانستان مغز ثمره ویني، او د افغانستان دپاره یو داسې سپینر ده، او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات بااستعداده کرکټران لري او را روان دي، چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګوربز، رحمت شاه او عظمت توپوهنه کې ښه دي، دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي، او دغه د میډل آرډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل، دلته سدا دی بیټنګ دی برخې دی هر یو لوبغاړي رول معلومول سدي ډیر زیات ضروری دي. کچی ته دی هر لوبغاړي پر رول معلوم سو او زمواریان معلومی سولې او پاغزه کې دی دي زیات تمرینات وکول او ماغه خپل رول یې د دې زیات تمرین ک نو یقین ست چې موږ د بیټینګ برخه کې دا نور څومره لوبغاړي سي دي د د خزلې دا امکان هم شته چې پاینده کې وزلی.
پرسته پښتنه مدا د افغان لوبډله چمپیونز ټرافی ته تیاری کوي، کوم برخه کې ځانګړي پاملرنه ته اړتیا لري او څوک باید لوبډله ته راوستل شي؟
بالکل، کومنګ د چمپیونز ټرافی او ګورو چمپیونز ټرافی او پاکستان کې کیږي او په پاکستان کې کته د فټ جت یا د خیرنی اورو ک بالران وو ون لري نو الته دې زیات رنزونه د جوړېدو امکان ستا هغه پیچونه او هغه کنډیشنز سپینران به بیا هم د مونږ سروایو کې خو د مونږ اخري اورونه سي دي دا ډېر زیات ضروري دي چې دا باید دا باید ډېر زیات تمرین سي چې مونږ زاړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو. دوم د مونږ بیټینګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سي او هغه رول باندې ډېر زیات تمرین وکول تمرین وکړي. یو رول دا یو پوزیشن دا، پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سي او هغه ځکه په ماغه ډول باندې ډېر زیات تمرینات ترسره کړي تر څو د یو مکمل پورا بیټینګ په شکل کې ټیم دینه نسی په مکمل د بولینګ ټیم په صورت کې ټیم سیدا ګراوند ته لاړ سي. نور فیلډینګ برخه دا فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نور هم بره لاړ سي چې لاندې رانه سي. نو موږ کولای شو چې په چمپیون ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کړو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې ونیزه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
پردے مزدورے مرشی